د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. پدې خبرونه کې به واوري چې طالبان په ننګرهار او کابل کې ورستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي او وایي چې د دې حملو په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي دي.
د یو پټنګر شریر دلګي کار رسي د داعش ته ځان منصوب بولي. موږ هم کشفیات دغه ځینې کسان نیول شوي هم دي.
له څه باندې یوې میاشت ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتنو په مخ بیرته پرانستل شوی.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی.
کابل خاریان د خوراکي توکو د بیې له لوړوالي شکایت کوي.
درې وخت په ډوډۍ دوه وخت نه راوړي دا ځکه چې نشته کنه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د غرض د ژوند رنګونو یو نوی برخه درته خبرو. نن دوشنبه د دیوګي اسمبلی د میاشتې 28 د سپتمبر له 6 سره ام برابر ده. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو د تو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. طالبان وایي په بیړه کار روان دي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې هم بیرته ښوونځیو ته ور وګرځي. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د چارټر د قطر یوه چارټر الوتکه او د کام ایر شرکت سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې د طالبانو موټر په نښه شوی وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوی وو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی او په دې چاودنه کې هم یو شمېر نور ټپیان شویری. د اعماق په نوم وی پانه کې چې د داعش او تبلیغاتي پانه بلل کېږي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دوه بیانونو کې د دوړو ورځو د 14 مسؤلیت اخیستی. تر دې وړاندې د ډلې په کابل کې د اګست د میاشتې په وروستیو کې د هغې خونړي برید مسؤلیت اخیستی و چې د کابل په هوایي ډګر کې وشو او د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او یو زیات شمېر نور کسان ټپیان شول. په جلال آباد کې د داعش د ډلې حملې له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي پر طالبانو لومړنۍ شدیدې حملې بلل کېږي. طالبان وایي په بیړه کار روان دي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی.
نجونو برخه کې هم لږ طرزالعمل او ځینو لایحو عملي کېدو ته ضرورت ده. د مسؤلیت لپاره هغه عملي سي انشاءالله دوی ته به هم زمینه سازي کېږي. کار په دې سره روان ده. ضرورت ته سي باید دوی د مسؤلیت تګ راتګ یې هم تضمین شي او بل د تعلیمي بهیره په ښوونځیو کې هم د تنظیم سي دوی جلاوي او مطمئن.
طالبان دا ډاټ وروسته تر دې ورکوي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورې نجونو ښوونځیو ته زی خود منځنۍ او لیسې دورې میلیونونه نجونې په کور ناستې دي. طالبان وایي په ولایتونو کې له پخوا هم د نجونو ټولګي جلاو خو یوازې کابل کې دا مسله شته چې هواره بشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنټ وایي په دغه هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. ښاغلی برنټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د اندېښمن کړی. نوموړي دا اندېښنه وروسته تر دې څرګندوي چې طالبانو په راتګ د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې. د ښځو د حقونو په برخه کې اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې طالبانو په وروستیو کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د شرایطو تر برابرې دو کور کې پاتې کېدو سپارښتنه وکړه. د کابل نړیوال هوایي ډګر پروندې کام آی شرکت سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسیده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي تیرو دو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګریز الوتکه ورغلي دي. د دې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل کابل هوایي ډګر د ورځې په مخ د الوتکو ناستې او پرواز ته بشپړ وبخې د الوتکو ناستو او پرواز ته بشپړ چمتو شوی دی. نو موري وای دوی له ازبکستان، تاجکستان، امارات او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي، خو وای لا یې جواب نه دی ترلاسه کړی. یو بل خبر لمخې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه پرون یک شنبه تر سره شو چې له 213 زیات کسانې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولا رشید الاختر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل استل شو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې اتباع دي. یو بل قطري چارواکي د غرض ویلي چې په دغه الوتنه کې چې د اګست له 13 له افغانستان د امریکایي او نړیوالو متحدانو د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته تر ټولو زیات کسان قطر ته انتقال کړل. په یو 216 تنه سپارو. قطر لدې مخکې هم په دریو چارټر الوتنو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر په سوونو بهرنیان او د غرض افغانان استلی دي. د پاکستان پولیسو د یو بانفوز روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبدالعزیز تورنده چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستانی طالبانو بیرغ درولای دی، هغه چې طالبانو پلوی هم دی، د ادعال مخې غواړي پاکستان کې شرعي نظام حاکم شي. د راپورونو له مخې کله چې 13 طالبان کابل ته ننوتل، مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه پر مدرسې د پاکستاني طالبانو سپین او تور بیرغ ودرو. دا دینی عالم 50 کلن دی او 2 کاله په زندان کې هم تیر کړي. پولیسو ویلي د ده په وړاندې اوسنۍ دوسیه وروسته تر دې پرانستل شو چې نه غوښتل له مدرسې دا بیرغ لري کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د اسلامي دولت ډلې یادایش پننګ راهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسولیت په غاړه واخیست. مخیله دی چې دا ډله د دغو حملو مسؤلیت واخلي. طالبانو د دغو حملو پړه پر داعش پورې تړلو وسلوالو واچوله. د بریدونو کې چې تیرو دو ورځو کې شوي لږ تر لږه تنه وژل شوي او لشلو زیات هم ټپیان شوي دي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبه یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی پټکو شر اچون کې ډاله بولی او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر دلګي کار دسي د داعش ته ځان منسوب بولی. موږ هم کشفیات د غدي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې شوبو دا ګډوډي یا بېاطمیناني منځته راوړي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوو یې. انشاءالله ډېر ژر به ټول بېخکندنه وسي او دا شاملو مخه به تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد 5 ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځای رسنیو د راپور لمخې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه یو وجل او ګن نورې ټپیان کړل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپارو. د شنبه پورس هم جلال آباد کې درې او کابل کې یو چاودنه درې تنه یو وجل او لشلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دیوړاندې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 14 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید د غډلې ته د پخې ځای پیدا کولو فرصت ورنکړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکری پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم د غډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالب چارواکو هغه راپورونه او پټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې او واضح رد کړ چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې او تجهیزات په غټو موټرو کې پاکستان ته انتقالیږي. نور په دې راپورټ کې
له تیرو څو ورځو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د افغانستان د پخوانی او امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند پوځي وسلې، وسایل او وسایط په غټو موټرو کې بارخ کاری. د ټولنیزو رسنیو یاد کارکونکي دا وکوي چې دغه پوځي وسایل له کونړ پاکستان ته وړل کیږي، خو طالب چارواکي بیوی دوی هغه وسلې او وسیلې چې بې ځای ولاړې وي هغه ټولې د 201 سیلاب کلی اردو اړوند دوهمي پلې لیبا ته انتقال کړي او هیڅوک حق نه لري چې له هوادي بهر کړي. د کونړ والی حاجی محمد عثمان ترابی تیر ورځ دوهمي پلې لیوا ته تللی وو. هلته رسنیو ته وویل دوی د هیواد خاورې او ټولو ملي شتمنیو ساتونکي دي او هیڅوک نشي کولی چې دغه وسایل نورو ځایونو ته انتقال او یا هم لمنځه یوسي.
زمونږ ملي شتمنۍ ده، دا به نه ځای کېږي. دغه بیت المال دی، دا افراطي دي او داسې نورې اصلي او سامانونه د سره جمع کړ. پولیس ته هم ډاډ او اطمینان ورکوو، دا خو له توپونه دي یا دا خو له تجهیزات دي چې یو قدر مرمۍ یعنی یو پوچک هم موږ د خپل ملک نه بل طرف ته اجازت نه ورکوو.
د پوځي موټرو د انتقال اکسونه ویډیوګانی یوازې لکونړ نه خبريږي، بلکې د هیواد له نور ولایتونو هم په ټولنیزو رسنیو کې د تورته خبرونه، ویډیوګانی او اکسونه لاس پلاس کیږي چې ورسره لیکل شوی یا ویل شوی د ملي شتمنیو او پوځي تجهیزاتو د قاچاق مخاوني سي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستل احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویل له هیواد هیڅ ډول وسله، پوځي موټرې، وسپنه او یا هم کباړ څوک نشي وستلې.
نه د حقیقت نه لري اوس د هیواد څخه هیڅ نه و، نه وسپنه، نه په بل ډول باندې مواد مسیغه بند ویل کې وسلې او تجهیزات یا وسایط ټول مطلق بند دي. کوم یو ریګانس لاس پلاس کې لري د پخوانی وخت دی او یا کومې بلې پیښې پورې اړه لري د اسلامي امارات له طرف څخه نه دی او د اوس وخت پورې اړه نه لري.
د یدونی ورد چې پاویې مال سیزه کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته د افغان پوځ لوتکې، ټانکونه او نور ډول ډول تجهیزات او وسایل مجاهدینو ته پاتې شول. د خلکو په خبره چې سی په کورنۍ او جنگونو کې لمنځه لاړل، زیاتې پاکستان ته انتقال شول او څه چې پاتې ول هغه نړیوالو ځواکونو د ډی ډی آر او ډایاک د بي وسلې کولو پروسو کې لمنځه یوړل. اوس هم خلک ویره لري چې له افغان ځواکونو طالبانو ته پاتې وسیلې او تجهیزات د پخوانی او برخلیک سره مخ نشي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې د ټول هیواد او ملي شتمنۍ ساتنه دینی او ملي دنده ده.
ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو.
د امریکا د متحده ایالاتونو بلومبرګ خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړې: آیا طالبان پر افغانستان واکمنی کولای شي؟ تاریخ شوولې چې نه. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: د نړۍ رهبران له افغانستانه اوسنی راپورونه په دقت تعقیبوي چې هغه د پخوانی حکومت او غربي ځواکونو د ملاتړ پر ضد د طالبانو غچ اخیستونکو اقدامات، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړې کړکیچ او د شوزو پوړاندې تازه ځپونکو اقدامات دي. د بلومبرګ په لیکنه افراطی طالبان چې ځانونه بریالي ګڼي، د هغه ملت د حکومت ولی له چیلنج سره مخامخ دي چې د لویدیز لخوا نور مالی ملاتړ نه کیږي او د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دي. اکثر طالب چارواکي په خپلو کې سره ویشل سي چې د عامه خدماتو د خرابې لقبل تر فشار لاندې دي. په لندن کې یو مطالعاتي مرکز غاتم هاوس خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد، د بانکونو او حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمیدو، په شارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ لوجې د سقوط په حال کې دی. د دغه مرکز په حواله د پیسو انفلاسیون په زیاتېدو دی، سوداګري ګډه وډه سوي او خلک هم نسی کولای چې خپل ورځنی لګښتونه پوره کړي. د بلومبرګ خبرونې لیکوال وړاندې زیاتوي، تاریخ ثابته کړي تر ټولو بد برخلیک چې یو عصري هیواد ورسره مخامخې دی سي دا دی چې یو هیواد دغه افراطي وسلولو لاس ته ورسي چې ادعا کوي هغه بریاي ترګوتو کړي چې د هغې لپاره کلونو کلونه جګړه کړې ده. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر ومه خپل سرپرسته کابینه اعلان کړې چې 3 غړي لري او یو شزه هم پکې نسته، او د شوزو چارو وزارت هم وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وړول سو. د دې ترڅنګ د منځنیو ښوونځیو نارینه زده کوونکو ته ویل سوي چې سر له شنبه ښوونځیو ته حاضر سي، خو د منځنیو ښوونځیو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د بیا پیل په اړه څه نه دی ویلي. بل امریکایي ورسپانی سټارز اند سټرایپس په خپل یو تازه غنی کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په باب لیکنه خبره کړي، او د لیکوال په باور دا چې پر طالبانو د پاکستان حکومت څومره نفوذ لري په دې اړه پښتنې ورسته له هغه ولړې سویت چې طالبانو د سپتمبر میاشتې پر ومه خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. د ورسپانی د مطلب لمخې ګڼ افغانان او بهرنی حکومتونه په دې خوابه دي سول چې په کابینه کې د حقانی شبکې مشران هم شامل دي. هغه افراطي ډله چې امریکایي او پخوانیو افغان چارواکو قربان دي تور لګوي چې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ISI ملاتړ کوي، خو د پاکستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی دی. مخکې تر دې چې طالبان خپل کابینه اعلان کړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. سټارز اند سټرایپس لیکي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره حادثې د حقانی شبکې د موجودیت له کبله کمزوري سي وي چې په وژونکو تروریستي بریدونو تورن ده. د غرض د اعتراض کوونکو او خبريالانو په ټاکولو کې دخیله بلل سوي ده. اوس واشنگټن او نور غربي حکومتونه مجبور سوي پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې تون دریځ خپل کړي. د ورسپانې په وینا خود پاکستان مشران ټینګار کوي چې د نړۍ رهبران دي واقع بینانه سوچ وکړي او د طالبانو له نویو واکمنانو سره دي خبرې وکړي. کنه د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان بل بشري بحران او اقتصادي رکود سره مخامخ سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو سره د یو ټول شمول حکومت په اړه چې تاجکان، هزاره او ازبکان پکې حضور ولري خبري پیل کړې دي. عمران خان د شنبه پورز په خپل ټویټر کې ولیکل دغه خبرې په دوشنبه کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر تفصیلي بحث وروسته پیل کړې دي. طالبانو ویلي چې اوسنۍ کابینه یې سرپرسته ده او ډیر ژر به پکې بدلونونه راوستل سي.
د سهار و بجې او 3:00 دی. ل څبان دی یو میاشت زنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر دی نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر مخ بیرته پرانستل شو. پرون له دغه هوایي ډګره د کام ایر هوایي شرکت یو سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته لاړه او تمه ده د دوهم پرواز هم د انچارشن به پورز وشي. طالبان وایي د هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د خزو په ګډون ټول کارکونکي بیرته دندو ته ستانه شوي دي. تفصیل د اسدالدین پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار لشپګو بجو د ماخام تر شپګو بجو پورې د الوتنو او ناس لپاره چمتو دی. دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکی پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چاره فعال کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل دغه هوایی ډګر پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لمړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسیده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر د ته چمتو دي چې نړیوالې او کورنۍ الوتکې پکې ناشته او پرواز وکړي. له دوه هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه تر سره سوي. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکی پرسونل له پلوه چمتو دي.
خاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربې را له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نور هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنه پیل کړي، خو وايي تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څخه باندې میاشت وړاندې هغه محل فعالیت وغورځید چې د ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټل ورسته طالبان وویل چې هوایي ډګر ته لزګونه میلیونه ډالر زیان اوښتي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد وایي اوس دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکی برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
په میدان امنیت خوصل پسلو کې تامین د ستونزې نسته او تصویان سے خراب و اہم جوڑ سی تر ڈیر حد صرف رادار پا ملکی رادار برخ کے تخریب سو و بہار نہ دول واڑی تخنیکی لحاظ مختصر قطری حواد و ترکی حواد شرکت نو ہوئی همکاری کړی د تدیر حدا مشکل د حل دي کارمندان بیر ته ټول په جیسی دي هم خزینه برخه ته خزینه راغلي دي هم نارینه برخه ته نارینه او د چکو تلاشی موضوعات حل دي ستونزه نسته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي خو چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټیکټونو به ساره لوړه بیا ده. په تیرو دوه ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټیکټونو بیا $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خواشه او خوا $200 و. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتک ته لوړې بیې وټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د کابل خاریاندې خوراکي ټوکیو د بایو لوړوالي شکایت کوي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل خوراکي موادو بای دومره لوړې شوې چې دوی مجبور کړي چې د ورځې د درې وخته ډوډۍ پر ځای دوه وخته وخوري. دا یوازې کابل نه دی بلکې په ټول افغانستان کې ډیر خلک خوراکي مسؤلیت نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د وګړو شاوخوا 13 میلیونه عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ څېړنه کې ویلي چې که نړیوال افغانانو سره مرسته ونه کړي ښایي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د دې هیواد 90% خلک د خوارزواکۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکی دی چې د 2 کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. د وای په وروستیو بدلونونو کې دوه زامنو هم دندې له لاسه ورکړي دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
2 کسه خوراکي لرو، نه وړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. د دالا دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو نه راوړي ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجه یې وړي او د 200 کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپینګیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډېری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهر ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل خار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي.
دا خو د دې نه جگ سول سي الټر شراکتونه جگ دي، مخو جگ نه خرڅو، مخو په خپل اندازې باندې ورکو خلکو سره زارا کو. خاص په ورځ ملټ ملټ کیږي، ملټ ملټ کې سل درا ورځي سل پورته کیږي، په یو ځای باندې ریټ نه درته تللی وو سپوري. مخو حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل خار د خوراکي توکو پلورونکو د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په دې تړاو ډېرې هڅې روانې دي. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو لمخې لورستي بدلونونو را پدې خو بیکاری په کابل کې ډېره شوه او د ثابت او عواید لرونکو خپل کارونه للاس ورکړي او دا ستونزې لامل شوي چې ډېر ځوانان د کارمندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
یو ځل بیا په موکړې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسولیت په غاړه واخیست. د عماق په نوم وی پاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کیږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسولیت اخیستی. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې، د طالبانو موټر په نښه شوي وو. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنټ وایي په دغه هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. برنټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته د نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د ډیر اندېښمن کړی دی. د کابل له نړیوال هوایي ډګر پرون د کام آیا شرکت سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلن اداري مسؤلان وایي په تیرو دوو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران هم سوداګریزې الوتکې ورغلې دي. له بلې خوا د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه هم پرون یک شنبه تر سره شو چې له 213 زیات کسانی هغه هیواد ته ولېږدول. د پاکستان پولیسو د یو بانفوذ روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستانی طالبانو بیرغ درولی دی.